السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه ځانګړي مرکې ته ځانګړي شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او کابل کې یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره پر امنیتي مسایلو هیواد ته د پخوانیو چارواکو په ورتګ او یو شمیر نورو مسئلو خبرې کړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلي دغه ډیپلوماټان د روژه ماتي هغې میلمستیا ته راټول شوي وو چې تیر ماښام مولوی عبدالکبیر جوړه کړې وه. معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتمبایو چې د محل په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده د خپلو ښځینه کارکوونکو موضوع یاده کړې او کنه. خو د کریمی په ټویټ کې راغلی چې نوموړي په روژه کې د امنیت ساتنې چارې ستایلې دي. یونما د دوی پر خزینه کارکونکو د طالبانو د کار بندیز د نه منلو وړ بللی، خو طالبانو بیا دا موضوع کورنۍ ارزښتي مسأله یاده کړې ده. یونما ویلي د می تر 15 منټې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکي انتخاب وکړي چې دا واقعبو پرابه یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیګانه وخته پر خپل ټویټر لیکلی چې کاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی. خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلي اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګري ملتونه بیا وایي چې د طالبانو دا شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلي مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمېر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي خوارج بولي په دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خپلو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي نو د افغانستان بې وزلي خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحید الله امانی بیگانه وخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 800 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. که دغه 800 میلیون ډالر زموږ په واک کې رانه کړل شي نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان وو او د افغانستان خلک کیدای شي نور هم بشري وضعیت لا تر دې هم خراب شي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه په روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې څه کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که دا مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزوري اقتصاد به سږ کال یوازې 0.5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 0.5% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښت. او د امریکا دفاع وزیر لیو داستن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمیحال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي، ځینو د خپلو سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي، یو شمیر نورو بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکوونکو د کار بندیز هم ولګوه. بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثره شي. دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثره کړي، په دې اړه درته د پوهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکوونکي سره مرکه هم لرو. مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلا شرزاد یم ننګرهار ولایت نه درته پیغام پریدم. هله دا چې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکي به ورو جوړ اوسئ. مونږ خو همیشه دا راپورونه اورو، مخکې ازادۍ راډیو نن داسې نورو رسنیو نه چې مکتبونه خلاصیږي، پوهنتونونه خلاصیږي، دا دې پکې دوه کاله ووته څه زیات. نو دوی نه د پوهنتونونو درک شته او نه چې دی د مکتبونو د خلاصېدو درک شته دی. نه پوهېږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زمونږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو، استادان لرو، او بل دا لارې داسې دي، پاسپورټونه نشته دی. نو څنګه هته پاکستان ته څوک تلو وس نه لري، نو پاتې شوه نورو ځایونو ته. ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه، زموږ مکتبونه دې خلاص شي. په یو بد حالت کې دي، یو خفه حالت کې دي نجونې، ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي. طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي، د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي. دا مې غوښتنه ده. نو
سلامونه نیکلی ومنه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېدم، د واجخوا تربې او جوړ ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګه پاتې دي. زموږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو چې د په دې برخه کې کار کوي، وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته، وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې هم څو وارې سروې ټیم راغلی و، سروې یې کړی و، خو متاسفانه بیا بېرته پاتې شوي وو. نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي، وروره دلته دغه مشکلات حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ محمدی د پروان څخه درته پیغام ته پریدم. د پروان فادامیت رئیس خمدا غوښتنه ته اوربند کې سیلابونو له امله سرکونه خراب دي، موټروانان ته مشکلات دي. نو د فادامیت څخه دا هیله ده سرکونو لپاره لاسرسی وکړي او هغې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم. سلام نیکیل، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ساحل پناه د معروف کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه دا یو پوښتنه بوله سوال یې بولې، آیا دا طالبان اوس په دې باندې چې دي نمبرې زنانو بندیز، نمبرې نجونو بندیز، نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګوي، آیا اوس دوی وایي نړیوال موږ ودې ته مجبور وو چې موږ په رسمیت وپېژني؟ دا خواهش دی او که دا د افغانستان د بې ثباتۍ او د افغانستان د بربادۍ دپاره دي دا کار کوي؟ دا بارا کې مې پوښتنه وکړه چې دا سوال ما حل کړم. ښه نه غواړم. سلام
بدیله سروغ جوړ خوشاله سیات منې شپې ورځې وخت لري شه د نور تشې له ډېرې مودې پس بیا به ټنګ ول دا تاړې د تفسیر شریف د سر پاړې کوي پیغامو تراغلي مننه وسو شایسته پیغامونه به درته و بولی وسو بدل او زمری صبرناک ته بش پېښل دا لې یا بلا پختن تا د زمری ټول ګروپ ته به دا ډالې
وای می نه د نه د زر نه د کجاله زد بی وس و نور خدای را کساد نه خجاله تور لا وند نه دانه خدای ما جنان را وله و ازړه مې دې تا خبر غواله خجاله وای جن کا بو باخ کس را مل سوا کجاره تور لا ونګ دا دانه خدای با جنا را وله نور خطا سنای بدر غور زای کجاره
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري هم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي که ونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه وسالن خو کښته دي پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کېږي یو کال دوه کاله بعد نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده د مستقله ولسوالۍ د نوزاده د واشین ولسوالۍ چې دا کانال وښيي د ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخته د دې ولسوالۍ کدی کدی تربو دي کدی وازی خوا دي کدی ورمه مې دي دا خلک له ډیرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لوی ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشټوالی د وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو وروره. دغه کوم میسج چې زه تاسو ته پریدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پریدم دا د وازی خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمنۍ باندې تنونه پار کړی دی دی وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو بیا یو پیغام پریدو هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا د سیده د موږ आवाज تر مسؤلینو پورې ورسوي او یا هدا عقل یو چارواکی ملمکی او د دغه ولسوالۍ حال احوال جنې وپښته یا سی متسکنات راکی دی پیغام دی نشریدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته فرغنده بولسوالی کې کلینیک شته خو هغه اگر زنده یا سیار کلینیک ده. فرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیشیږي د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده به مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حکیم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د لطفاً مهربانی وکړي د افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره او له سره دوګونې چلن مکوي. همدغه ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو تاسو السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبین او د ریاست کاروبار شدی دغه ایتمان او کندیان چې دی دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نور کوي کېږي کله وخت ډېر دروانی ورکوي کېږي کله نه ورکوي سي صادق خلاصو یا ملکیان کې ثبت کړی یا مېبین یا هغه وروسته شهیدان چې څه ویدي د عسکرو د تیر نظام ده هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي نه مطلق شی ورکوي ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. پاسه سم ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړی هله ډیره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول آزادی کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. نو مقام یې دغه د تېره شپه دغه دوه درې دوکانه لنګ کړي وو چې څه نور هم لنګ کړي دي، خو خیر مرګجوب له نه ده اړه وخت یې. نو انشاءالله کورونه یې ننولي دي نسې مرګجوب له نه ده وختونه. موږ دا پیام یو ورسېدلو لوړو چارواکو پره چې موږ د اجرستان ولسوالۍ سره کومکونه وشي، څه خدمت وشي. نو نور مو وخت نه نیسم، خدای مل.
زه د هلمند ولایت د لغرال ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولسو کالو یم، درېیم صنفه یم. زموږ په واګر کې څلور صنفه دي. زموږ استادان دي چې ډېر زده کړې یې کړي، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد دخوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځې ګزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، که نه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک زی ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچې په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ یې سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو یې په سرایو کې پراته یي، هغه روپۍ ورکوي. یا یې په دوکانو کې پراته یي، روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړ یې که مسکین یو ډول جاري شي. سدا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیف دی او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دې قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبې انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرا خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یو ودانه خادی ته ډیر ضرورت لري.
وعلیکم السلام. علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسو نشر کړي. د افغانستان د جنکیانو مکتبونو پوهنتونونه دا نشر وکړي او بچ شروع شي. زیاتره ته د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسو نشر کړي او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارا چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو یې ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0 ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مننه خوشاله ده لرو د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچیان مې وژې دي دوی چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي. هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د ده د غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دا روژه کې خوشحال ورور بیخي ګران سوي دي. بس ماس کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو نو.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلې یا چپاولګر یا کتابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې بېرته ایله شي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثره کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکینی استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو په رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو کدی له کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای، یو لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا حجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې ته نه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه دی تطبیقوي. دا د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړوند من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده، دا موږ تطبیق کوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کېدلی سي په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظره غلطی ولې دی وایي نه دا اساسا ښه ده، او اصل کې دې ستونزه دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر سي دی لري دې فکر کوي چې دا واقعي دي نه همدا شی دی. همدا یې بنیادي او اساسي علت ده د سې دی عواقب نه ګوري، په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهاني صاحب د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګیدلی؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیله لار وجود نه لري چې هغه کې د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یعنې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کپ مشخصو روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي، او هیڅ وخت داسې موثرې لارې وجود نه لري چې که سړی د همغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ همغو نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره چې په ټیټه کچه باندې د همدې مسلې لپاره لابیګري وکړي یا د همدې مسلې لپاره هڅې وکړي. ځکه چې کولای سي مثلا په ټیټه کچه کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي څو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداس معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو په لټون کې، د سرحد د تورو لړو په لټون کې ما وساره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو. ولدا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک میں مات دے. زل سو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، زل سو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم. ما او پلٹا خو مگر گورا، زما پخپل سادگی باند قسم دے چہ هیچ شی را سر نشتا. دادوی نے لاس میں تش لمن تشا، سادر تش دی چې اوګې نه رازړیږي. هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې. بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته. پلټون کیا لاس می پریږ د چروانیم، لمر خوبینه چې جړ شوی، خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم. زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم. خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي. خو زه اوس سپینګیرې سوایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم. ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي. نو بس شاعران ژوند همدغسې دي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو. زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي. نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره د چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي، دا نه بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده. او ځان ته تعریف لري، ځان ته برخې لري. نور شاعران هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره او یا ته ورلاند یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید 40 کاله یا 50 کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامې د چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ. ډیره موده پکې وم، یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتي زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي کله زه په هغه زور سم، خو بیکاری ته وخت نه ورکوم. هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس؟ همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا 40 کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تراتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسې مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلی وو چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه بغا له چاپه پاتې شوی. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسی ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم. همدارنګه په فارسی ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلکه چې جمزار جان زنه جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغیر کړی، د وخت تغیر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت په ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي. وروسته څه شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لږ لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي. وروسته لږ بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پېښې جریانات پېښېږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب، وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی یم چې ډېر ده آپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده، نه پوهېږم چې دا به سرته ورسېږي، یعنی عمر به ما ته وخت راکړي که برانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نه سي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم، دا فرق مې نه ده کړی. ما ته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه روان یم، دا سوچ نه کوم چې دا والی فارسی نه ده یا دا والی پښتو نه ده. هماغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبې لرم چې پښتو او فارسی، زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه وه چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله، او همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یو څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي، دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه. دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخوانی عرب خبره، کله سړی په قبضه تاب حکیم واقع سي چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي، له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي، همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچوم، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغه نه چې کله شاعر بېرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نورې خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم. موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته،
کله ان د ځمکه تل ته پسې لاړم، زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زه وم خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. لوس لغړ وم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی. یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی. یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید. ځان مې ځان ته لږ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانې شلیدلی بند یم. څوک مې نه اوري، څوک مې نه اوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی. مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګرانې راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده، که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله. هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله. بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده. لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه، هغه راکړه. نور نو څه نه دي را پاتې. نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه. نور نو څه نه دي را پاتې. نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده. د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه. د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه. پکې نوې نوې کرښې لګومه، پکې نوې نوې کرښې لګومه. هسې شانې چې راشنې شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب.
ډېر الله، دا له تقدیر سره جنگ دی او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپله په لاس کې اخیستل او د برخلیک د کرښو کاغل، داسې یو پیغام یې درلود. مستان صاحب، ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي. تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فرمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي، د هغو په عروض باندې بلد نه وي، آزاد شعر ته لاسرسی نه شي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقفه شعرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر پخپل ټاټوبی کې اوسیږي، په هغه وخت کې ښې لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولی شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای سي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیوناردو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله خوان به ورکړه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړه، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه سی او شاید چې طبیعت ګوري خلق ګوري له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي او خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه سی ده، ګرځي په هر برخه کې که خوښي وي که خوشحالي وي یو شی لیکي، خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولای شي چې ښه اثر وپنځوې. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم یې درلود، د چا خبره زړه پورې قصر یې درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په هماغه طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوزد خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. د داته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبر د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولې د چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالت به کې تصویر کم که ځان رانه ورک سوې ده. هم هم دغه خبره ده که په پلټنه کې می تکلیف لیدلې، هم هم دغه خبره ده او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکیو شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هاس خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي، دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه اواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عمل ته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یوه دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لنډ چې ډېر هم وخت مونږ نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زموږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت: اینجا شبها همیشه شب می زایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست. خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دریجه به شاعر لیکوال، لتاسو دیر زیاد مننه چه پدی خبرونه که مو زمونگ بلنه او منله او راغلی لوریدون کسرم خبری وکری.